سلامونه ستړي مشه ز سفیو لاستان اگزایم د ازادیر له دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرخې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقید له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنی د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتی مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دی. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته درارسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پاوزوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهم مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشري ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې درمې پر سپایته ورسیده او 20 کسان په کټه پینچول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیرې دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ال هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرص غذایي مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسیده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتې کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې پرز له قبرصه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پښتنې دورانۍ په امریکا کې ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
ځینې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازیم ورته وکړو، دغه په ایس انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلث اویرنس دی، دغه لپاره دوی ته سینفونه آماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلارته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه تاسو ته رپورټ خپرو.
محلي شيبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبیح الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما دې په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لږکیو پر حقونو دې تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما له مشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسؤلیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوینامه په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کېږي افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محروم دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې دی لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمېر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې رامخته سوی ده. دا چې یونما وسی کولی انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي.
او سلام نو وخت په خیر عدل استانک زه يم له کابل ولایت څخه. د شید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموګ مېرمن یا انجونې مرستې ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډېر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډېره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 مېرمنو کې 15,000 مېرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي.
زه پښتنه یم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړۍ ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیان کې چې په ټوکې د څلوېښتو هیوادو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامې په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامې په پیل کې راغلي چې دا اعلامې د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامې کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. د اعلامې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولای له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیا او څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو مېرمنو د شبکې مشره حریمه پشواک بیل نظر لري.
هغه ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل متحد با تقوی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وی نه دی افغان ملت ځکه دا ټول هغه څه نه دی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملاً ثابت کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي
وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن
د طالبان حکومت وایي سبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې ښځه یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله جزئیات په دغه رپورټ کې
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤله پښتانه درانه او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله دا جایزه تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتني دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لوی لاسته راوړنه ده
دا جایزه هغه شوز ټول کیږي ما په خیال لاس شته کډول شته د رقمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګټ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نسي کولی دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي پښتانه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازي موږ ورته وکړو دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سینفونه چې دي او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو دغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده
پښتانه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي هغه وایي
دا اوس کې د افغان شېزي د افغان انجلۍ فقط یو غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي مکتب د خلاص د انجونو پر مخ باندې که د وم سیمس دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي باید هر انجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وظیفې ته لاسرسی پیدا کړي
د یادونې ده چې پښتانه دورانې تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشې یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورت.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لومړی پر لادن موټر چله چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپشتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لبسې ځانوژونکو بریدونه وکړل چې له عمله د ودانۍ یو برخه ونړېده او 5 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشټې پر مهال وشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو روټر سرنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وو چې برید کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز برید وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې برید په ترڅ کې د 12 پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. ور به شو د هغه ماشومانو په اړه ریپورت ته چې وای خوانځه په پیلې دوه دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستیم.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. ګرته ویل والا غن نه غسی شي پیسې نشته.
په پلازمینی کابل کې د وخوانځي د دریم ټولګي زده کوونکي نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قطاسی اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومانان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې. هر څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومانان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو، په زړو بوټانو کې ماشومانان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده. وایي
د دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالوي کې ځي، بیا کال رانوی سو، خو زه یې وس نه لرم چې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه وس نه لرم چې نوي ورته واخلم. زه یې لا کتابچو قلم اخیستو ته حیران یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکی محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به یې دا مهال کار ښه چلیده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
نا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شته، مال هم نوی نشو راوړلی، که مال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک که راشي نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسیه پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست ته د خوست ښار په 1104 لارو او عمومي سړکونو کې ټرافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل پر رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په ټولو 104 لارو او عمومي جادو کې د ټرافیکي نظم د ټینګښت، همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. له دې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلیدونکي سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال راډیو ته وویل
دا ډېر خوندې وکړ، له ډېرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوندې وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یوه ټولیزه ستونزه د موټر چلونې له اصولو سره د ډریورانو نابلدتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عمله یې ډېر کله ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. یو تن موظف ترافیک احسان الله وویل له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وې. یو بل تن ډریور جهانګیر وایي
یو موده وختونه مې باید اشارو ته دی منتظم وخت انتظار وکړي، آسانیو ته ګوري انتظار وکړي، باید خپل وخت سپره کېږي، بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لویو لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي، ډیری اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سبڅنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري د راتلونکي 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافکیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم ورزو بدخشان ته، په بدخشان کې یو شمېر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چهارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري. او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څخل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادی په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچای د ټولو خلکو ترمنځ ډیر معمول او عام دی، که امیر دی او که غریب، چې دا د دې لامل شوي چې د شورچای جوړول او کارېدل لا ډیر عام شي او شورچای ته تاریخي، ټولنیز او آن کلتوري رنګ ورکړی. ډیر به ښه شي چې شورچای د نړۍ د تاریخي او ډیر کارېدونکي څښاک په ډله کې راوستل شي او تاریخي او ځانګړی ځای ورکړل شي.
بار در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه، چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است، سپرهنگی